السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان ومه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. او رای چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. نور راپورونه هم شته خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوها کې له څو ورځني ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدنه کړې او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چیان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن د درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه نور اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسالو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناست درلوده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی خو دواړه ټیمونه لا د بحثونو د کړنلارې په جوړولو موافقې ته نه دي رسیدلي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي خو مقابل لوري ورسره جوړ نه دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې د خراسان څنګه د یو پلان شوی ډلې ډلیز انتحاري حمله مخنیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې شپږکسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو په یوه ګډه غونډه برید وکړي نیولې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږکسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښ کې بهون کې ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاسېدلي او غواړي چې دای له واکه لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورم یې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښ کې بهون کې ګاز کاراوه او هوایی ډزې یې کولې. په منځ کې د مظاهره چانو شمیر 100,000 اټکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې یکشنبه 200 کسان نیولي خو هلته د بشري حقونو یو ځایي بنسټ ویلي چې سلګونه کسان پرون نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه پاسېدل چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټروس انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1 میلیون انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یې سخت اقتصادي تاوان هم رسولی. او د هند کرکټ په غوره لیگ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز 11 پنجاب ټیم د دوه لوبغاړو په سوځیدو په 20 اوورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې ماینک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 226 منډې وکړې او د 4 وکټو په توپیر یې دغه ستر هدف ته ترلاسه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي:
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وښته.
ارمنستان سلاحلق قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ وښتلې دي.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
خغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرترسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیت نیولې او خراغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړې او دا د دوی د آسان چارۍ نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکېچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلی له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مراکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته ځي او هلته په درې ورځني سفر کې له لوړپوړو چارواکو سره ګوري. په ظاهره یې پیغامونه ډیر دي چې له پاکستانه د سولې په پروسه کې مرسته غواړي او ورته وایي چې له دغه هیواد نور باید افغانستان ته ګواښ پېښ نه شي. دا چې د دغه سفر ګټې بچوي او په داسې وخت کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې خبریال او د رو کتون کوي ولی ولا شاهین له کابل را سره وصل د استودیو ته. شاهین صاحب سړی مشه سهار مو په خیر. په پایل کې کدا وای چې د خاغلی عبد الله سفر به څومره وکول شي، دغه مسائل چې یاد شول چې د سولې بهیر کې به مرسته غواړي له پاکستانه او پاکستان ته به وای چې نور باید له تاسو نه مخته ګواخ پېښ نشي، دغه اهداف به څومره عملی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته تر دې راه د پورې پتی هدف هم نه تر سره کیږي. کیدای شي د سولې په مسله کې د پاکستان واقعي غوښتنې ولري. د پاکستان چې کومې غوښتنې وي د افغانستان هغه د اکثر افغاني نه هغوی خلکو لاسته راوړی دي. پاکستان فکر نه کوم مزید غوښتنې ولري په تورخم باندې چې په جورن باندې چې کومه مسله وه هغه مسله د ډاکټر غنی سره غوی باندې توافق ته رسیدلی دی. پاتې د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله د سیاسي کرکیچ مسله ده. د ډاکټر غنی موقف د افغانستان د سولې په اړه باندې تر اوسه پورې هم یو مبهم حالت کې دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې نه باید تاغی باندې لانجه جوړ شي، نه باید تاغی باندې کشمکش جوړ شي. ډاکټر افغانی تاغی باندې لانجه وکړي، لانجه جوړ کړي.
بله شاهین صاحب، اوس کې د ښاغلی عبدالله په سفر لږ زره تام شو. ښاغلی عبدالله زی چې له پاکستان نه د غوروانو خبرو ته ملاتړ راجب کې په ظاهر وایاند همداسې وایي.
بله دغه ملاتړ ته اوس ډیر ضرورت نشته دی، خو ډاکټر صاحب عبدالله چې پاکستان ته دي هغه خپل سیاست چې د سولې په اړه باندې لري او څه ډیره د سولې موږ فکر کوو چې ملي دلیل دی، د ملت د غوښتنې په اساس باندې ولاړ دلیل دی، غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه داخلي اختلافات د افغانستان په دوه قطبي حکومت کې موجود دي. د دغې عملي مبارز دغه کی تظاهر کیږي ډاکټر عبدالله جی پاکستان ته اوږه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه اقدام دی. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې د امریکا تر تاثیر لاندې کوم کارونه ورته سپارل شي او هغه ټول وکړل او پاینده کې
بله. هم شاهین صاحب، اوس په ظاهره قطر کې د سولې خبرې لانجمنې شوې دي، اختلافي مسایل رامنځته شوي. د دغو اختلافي مسایلو په حل کې او دغه راز د یو اورباند یا اورکم په تامین کې چې طالبان وهڅوي، پاکستان فکر کوي رول لوبولی شي او دغه سفر بل دې اهداف سره ګټه وکړي؟
فکر کوم چې پاکستان د افغانستان د سولې او د افغانستان د جنگ نه تدیره هدا پورې د امریکا په فشار لاس خطل دي. د مثلا پاکستان هغه چې تصور کیږي او هغه چې پاکستان ته رنگ ورکول کیږي چې د افغانستان قضیه کې ډیر جوار دخیل دی او په طالبانو باندې ډیر تسلط لري، دا خبر مطلقا غلطه ده. طالبان هغه دلنه چې هغه د خپل خپل فیصلې د اسلامباد نه واخلي، هغه د پاکستاني جنرالانو نه واخلي.
یعنی تاسو وایئ چې اوس پاکستان بدل شوی، اما پخوا یې نفوذ درلود، دا خو خپله امریکا هم ویلي، افغان چارواکو هم ویلي دي.
دقیقا، یعنی زه شا تاریخ ته نه ګرځم، خو په وروسته کې مشخصه شوه چې طالبان د پاکستان د تسلط لاندې یوه ډله نه ده. پاکستان په ټول توان سره وغوښتل چې د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د سولې او د جګړې په قضیه کې همیشه مستقل جهت وي، ولې کله چې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړو، د طالبانو د اسلام آباد لاس د افغانستان په قضیه کې قطع کړو.
بله،
دا چې د پاکستان سره د افغانستان ډېره اوږده پوله ده، او طبعاً هلته یو ډېر غټ تعداد کې افغان مهاجر پراته دي. د پاکستان رول د افغانستان په ټولو قضایاو، په ټولو جریاناتو کې دا نفي کېدلی نه شي، ولې په طالبانو باندې د دې خلکو
تسلط
د دې ځای یو ځواکمن څوک ورشي او هغه هلته ځینې غوښتنه وکړي په طالبانو دغه ومني، دا مسله
کامله
اساس نه لري.
سلامت سید کابل نه خبریال او د چارو کتونکو ولی الله شاهین و چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر پر اغیز او خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، صالح محمد صالح ته غوښ شي.
بریتانوی انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اجنس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي، او شمیر یې له 2,500 څخه 300 ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د مل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلهوالې ډلې له خوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلهوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو، او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو، له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي، او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي، دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حل په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي، دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز آف انډیا په لیکنه، عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي، حکومت دوامدارې او با عزت سولې ته ژمن دی.
<تص-> نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشرې کول د دوی کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
محرم موضوعات دی، دغسې موضوعات ته په هر وزارت کې یو امیریات یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګم خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغوی ته چې معلومات شریک
په ټوله کې. معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لاړخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لاړخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لاړخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دو مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمیر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یاد ستونزې د تحقیقي راپورونو لړۍ وروکړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي، او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سیدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله دا بوس بیرا پور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې ورستیو کې د رسنوی یو شمیر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمیر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس هم د سیمه یوې تودې موضوع ته در نګورنو. قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه و. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. نګورنو قرباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده، او دواړو هیوادونو څو واره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان ملګرو او د سیمې نورو هیوادونو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله یو راپور جوړ کړی.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړنۍ پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایي بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 14 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلی دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي. وینه به یې پر ځمکه پرې نږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو خرابغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتواله خودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو وی او ای یا د امریکا غږ آشنا رادیو په همدې چپو خبرونه لري. اوس هم په موکړې لانډو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي او په دې درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړندارو په اختلافي مسلو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی